ازادي راډیو اوریدونکو سلامونه د ازادي راډیو خبرونه ته بیا هم شراغلاست موږ د نن ماښام تر وو بجو پورې پښتو د ری خبرونه لرو د خبرونه مو خبري خبرونه ده تاسو په ورسته په افغانستان کې د انتخاباتو په اړه د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د نننی اعلان له جزئیاتو خبر سي د افغانستان نور مسایل هم لرو نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو خو په پیل کې د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه واوري د خبرونو سرخط د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو ټول رای باطل اعلان کړ. د افغانستان د ملي یووالي حکومت مشرانو نن په کابل کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وکتل او په یمن کې په جګړه کې ښکېلې خواوې په سویډن کې د سولې لپاره خبرې کوي. پورا خبر نو اوري د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو ټول رای نن باطل اعلان کړ. د کمیسون وایاند لی رضا روحانی نن په کابل کې رسنیو ته وویل چې دا پریکړه د انتخاباتو د قانون د موادو لمخې کړي او د دې کار لپاره 15 دلیلونه لري چې دغه په وینا یو دلیل په ټاکنو کې پراخه درغلی و.
به منظور تحقق احکام بند دوی ماده دوم
د انتخاباتو قانون د دویم او پنځم ماده د دویم بند احکام د پلي کېدو په منظور د انتخاباتو قانون د 94 ماده د پنځم فقره په اساس او د اسناد او مدارک او دلایل په پام کې نیول سره د 1990 کال د میزان د 28 او 29 د کابل انتخاباتي حوزه انتخابات باطل دي.
د حوزه انتخاباتي ولایت کابل باطل اعلان کرد.
د اکتوبر په شلمه د افغانستان په 2 ولایتونو کې د ولسی جرګې انتخابات وشو. د تخنیکي ستونزو له امله په 400 انتخاباتي حوزو کې د اکتوبر په 28 هم انتخاباتو دوام وکړ. په غزنی کې انتخابات نه دي شوي او په کندهار کې د ولسی جرګې انتخابات له اصلي نیټې یو اونۍ ځنډیدلې وو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون نن ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د نننۍ پریکړې په اړه به وروسته خبري غونډه لري او معلومات به ورکړي. د افغانستان د ملي یووالي حکومت مشرانو نن په کابل کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلې دي. د ارګ مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوي نن د ازادي راډیو ته وویل چې خلیلزاد په دې کتنه کې پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو ته د خپل سفر په اړه دواړو مشرانو ته معلومات ورکړي دي. زلمی خلیلزاد به سبا په مسکو کې یو د روسیې د بهرنی چارو په وزارت کې به د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف نن د روسیې دولتي خبري اژانس ایترتاس ته ویلي اساسي موضوع به په افغانستان کې د ملي روغې جوړې د پروسې مخته کول وي. کابلوف تاسو ویلي چې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ مخامخ خبري د جوړجاړي د پروسې اساسي برخه ده او له دې پرته داسې ملي پروسه نشي ممکنه کېدلی. زلمی خلیلزاد د تېر یکشنبه په ورځ پاکستان، افغانستان، قطر او یو شمېر نورو هیوادونو ته د خپل سفر اعلان وکړ. هغه پرونه وړمه ورځ په پاکستان کې وو. د ایران د دولتي ټلویزیون په حواله نن د هغه هیواد په چابهار ښار کې دوه امنیتي ساتونکي په یوه چاودنه کې وژل شوي دي. د ازادي راډیو د ایراني برخې په حواله مخکې د وژل شوو کسانو شمیر 4 ښودل شوی و. چاودنه د چابهار د پولیسو یو مرکز ته نږدې شوې ده. د چابهار سرپرست والی رحیم دل بامری دا خبر تایید کړی او ویلی دی چې چاودیدونکي مواد په یو موټر کې شودل سی وو. د چابهار سرپرست والی همدارس ویلی چې په حمله کې شای تر یو زیاتو کسانو لاس ورت. په حمله کې د زخمیانو دقیق شمیر لانه دی څرګند شوی. د ایران د سپای پاسداران انقلاب اسلامي ګارد د پیاده ځواکونو قومندان محمد پاکپور د ایران نیمه دولتي خبري اژانس تسنیم ته ویلی چې دا تروریستي حمله کومه نتیجه نه درلوده او په سیمه کې نظم بیرته ټینګ شوی دی. چابهار د عمان پر خلیج او له پاکستان سره د ایران پولیس ته نږدې پروت دی. د نننۍ چاودنې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د امریکا د 43 ولسمشر جورج بوش مړی به نن په تگزاس ایالت کې د هغه د ښځې او لور ترڅنګ خاور ته وسپارل سي. د هغه تابوت د امریکا په بیرغ کې نغښتی او پرون د تگزاس په هیوستن ښار کې هغې کلیسا ته یووړ سو چې د بوش کورنۍ له ډېرو کلونو راهیسې په هغه کې عبادت کوي. مشر بوش د نومبر په 10 د تگزاس ایالت په هیوستن ښار کې په خپل کور کې مړ سو. د هغه جنازه به نن په ځانګړو مراسمو د تگزاس کالج سټیشن منطقې ته ولېږدول سي او بیا به خاورو ته وسپارل سي. د هغه تابوت به نن د ورځې خلکو ته یې شوي چې وی ګوري. د ملګرو ملتونو سازمان هڅه کوي چې په یمن کې د ولسمشر عبدالربخو هادي منصور استازي او د شیعه حوثي ملیشو پلاوی د جوړجاړي لپاره یوې موافقې ته سره ورسیږي. د دې دواړو ډلو استازي نن د ملګرو ملتونو د سازمان په هڅونه او منځګړیتوب په سویډن کې سره مخامخ شو. دا اول وار دی چې په یمن کې په جګړه کې ښکېلې خواوې په دغسې یوه غونډه کې ګډون کوي. په یمن کې په څلور کلنه کورنۍ جګړه کې زرګونه کسان بې کوره شوي او وژل سوي دي. ملګري ملتونه وایي چې لږ تر لږه 8 میلیونه وګړي په یمن کې د روانې جګړې له امله قحطۍ متاثره کړي دي. دا و د دې ساعت خبرونه.
دوستانو خبرونه مولا فرشتي جلال زئی واوریدل مننه ترې کوو چې همې خبرونه در واوروله او همې خبرونه پیل کړه. وړاندې په خبرونه کې زه اجمل اند او زما تخنیکي همکار شمشاد زدران در سره یو د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وبخیده افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د کابل حوزې د انتخاباتو نتایج باطل اعلان کړل. په دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په کابل کې د ملي وحدت د حکومت مشرتابه ته د سولې په برخه کې د خپلو هڅو په اړه معلومات ورکړي دي. په دې موضوع باندې ریپورت واوري د افغان ولسمشر دوهم رسیال وی افغان ځوانان د جګړې اصلي قربانیان دي او باید د سولې په مسله کې زیات نقش ورکړل شي. دا مو دا بل ریپورت موضوع ده. د افغانستان د اسلامي او جهادي ارزښتونو شورا په دې هیواد کې د دینی عالمانو وژنه غندي او وایي چې په افغانستان کې روانه جګړه هیڅ دینی او مذهبي اړخ نه لري. دا موضوع هم در سره شریکو. که وخت وسینې نور ریپورټونه هم لرو. کور کلی ونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام هم له یاده مباسئ. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د کابل حوزې انتخاباتو نتایج باطل اعلان کړل. د دې کمیسون ویاند علي رضا روحاني نن په یو خبري غونډه کې ویل دغه پریکړه وروسته لاغه وشوه چې په کابل کې په انتخاباتي حوزه کې د پراخو انتخاباتي جرایمو او درغلیو څیړنه وشوه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي چې نن د ورځې تر پایه به په دې اړه خپل رسمي دریځ اعلان کړي. اکرام الله اکرامي په اړه ریپورت راکړي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د شکایتونو انتخاباتي سرغړونو او جرایمو له څېړلو وروسته د کابل حوزې رای باطل اعلان کړي او پټینګاري ویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون مکلف دی چې له قانون سره سم په دغه ولایت کې له سره انتخابات وکړي. د دغه کمیسون ویان علي رضا روحاني د پنځم به پورس په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د کابل انتخاباتي حوزې په اړه نږدې 3000 انتخاباتي شکایتونه تخلفات او انتخاباتي جرایم څېړلي دي. نوموړي زیاتوي دغه پریکړه د مستند و اسناد او د حقوقي او قانوني بنسټ پر اساس کړي ده.
به منظور تحقق احکام بند دوی ماده دوم
د انتخابات قانون د دویم او پنځم ماده د دویم بند احکام د پلي کېدو په منظور د انتخابات قانون د څلور نوم ماده د پنځم فقره په اساس او د اسناد او مدارک او دلایلو په پام کې نیول سره د 1990 کال د میزان د 28 او 29 د کابل انتخاباتي حوزې انتخابات باطل دي. د جرګې
حوزې انتخاباتي ولایت کابل باطل اعلان ګرځي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د غپریکړې د بېلو دلایلو په ځانګړي ډول د پراخ انتخاباتي درغلۍ او د درنو انتخاباتي جرایمو د ترسره کېدو لامل کړي ده. علي رضا روحاني وایي چې همداشان د شکایتونو کمیسون د انتخاباتو د کمیسون د درلنشا رئیس احمد شاه زمان د کابل ولایت د انتخاباتو د کمیسون پخوانی رئیس اول رحمان رودوال د دغه کمیسون د ساحوي عملیاتي دفتر رئیس زمری قلمیار او مرستیال عبدالعزیز سمیم او دغه کمیسون د معلوماتي ټکنالوژي رئیس سید ابراهیم سادات له دندو لري کړي او د دوسیو له سیړلو وروسته به پایلې هم له خلکو سره شریک کړي. د کمیسون وایي چې پریکړه ورستۍ او د بدلون وړ نه ده. خاغلی روحاني وویل چې د کابل په انتخاباتي حوزه کې جدي ستونزې وي چې د انتخاباتو عمومي والی او عادلانه توپ ته زیان رسولی وو. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون مرستیال همیرا حقمل له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې ډیر احتمال شته چې د فراه میدان وردګو او یو شمیر نورو ولایتونو انتخابات هم لغوه اعلان شي چې په اړه به وروسته پریکړه وشي. کابل ولایت په ولسي جرګه کې 3 مجلس څوکۍ لري چې د میزان 28مه انتخاباتو لپاره 800 تنو ځانونه کاندید کړي وو. له بل خوا د اجرایي ریاست مرستیال وین فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل چې دواړه کمیسیونونه په خپلو کارونو کې خپلواک دي او پریکړو ته احترام لري. په همدې حال کې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې یوې معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون پریکړه غیر عادلانه او د منلو وړ نه ده، ځکه د سرچینې په وینا بحران زیږوي. له دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال وین میرزا محمد حقپرست ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ورځې په اوږدو کې به کمیسیون په دې اړه خپله پریکړه اعلان کړي.
تر اوسه پورې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دریځ څرګند نه دی. په څو دقیقو کې به ناسته ترسره شي او په دې برخه کې به بیا فیصله موږ خپل وضاحت شریکو.
د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د میزان په 28مه او 29مه ترسره شول چې د ګډوډۍ او د کمزوري مدیریت په اړه زیات شکایتونه موجود وو. د انتخاباتو د قانون په اساس په حقه حوزه کې چې انتخابات باطل اعلانېږي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د 2 ورځو په جریان کې په هماغه حوزه کې انتخابات ترسره کړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د آزادو د شفافو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون حق لري چې رایې باطلې کړي. خو نوموړی وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې تیر انتخابات په ستونزمنو شرایطو کې ترسره شول او دا لا څرګنده نه ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به بیا ځلی په کابل کې د انتخاباتو د ترسره کولو وړتیا ولري کنه. دا ډول پریکړه ښایي ستونزې زیاتې کړي. لا یوسف رشید سره از ما همکار اجمل تورمان مرکه کړی.
له بعد ما غادم غا غندښنې چې دغه پروسی په اړه موجود وي او همیشه موږ په دور باندې ټینګار کوو چې دواړه کمیسیونونه باید په ډیر همغږي سره او په مګرچا سره دغه واقعات په اړه باندې نه یوازې په کابل کې بلکې په نور ولایتونو کې هم پی کې سی وي دي باید پوره څېړنې ولري، عدالت تامین کړي او د درغلیو د فساد مخه ونیسي. خو نن کومه پریکړه چې د شکایت کمیسیون خو نه شوې ده، له بده مرغه دغه د سره دی چې کېدای شي یو پر ځای تصمیم وي، اما د افغانستان لپاره کېدای شي ډېر ګرانه تمام شي،
ځکه دغه موجوده حالات پام سره کوم امنیتي وضعیت چې دی د سره بودیجې موضوع نور یې فکر کوي چې بیا ځلی مثلا په کابل کې انتخاباتو ترسره کول به دا یو اسانه کار وي.
نو شکایت کمیسیون قانون مطابق دغه واک لري، قانون دا واک ورکړی دی چې که چېرته دوی پیدا کړي چې وځي انتخابات ناقصه ترسره شوي دي یا هلته د ټاکنو عادلانه والی سیدي او هغه سړیتوب یا مستقیم والی په یو ډول د ډولونو متاثره شوی ده، دوی د فکر حق لري چې هلته انتخابات باطل اعلان کړي او په یو اونۍ کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید ټاکنې هلته ترسره کړي. اما د افغانستان د عمومي وضعیت فکر نه کوم چې د ته آماده وي چې بیا هم کابل کې زر تر زره دغه ټاکنې ترسره شي. نو د ما په آن باندې کېدای شي دغه ټاکنې وځنډېږي او د ولسمشر ټاکنې سره لږ د غزنی دا یو ځای ترسره شي. اوس فکر کوم چې نه ټاکنو خپلواک کمیسیون آماده ده، نه بودیجه لري او نه هم تر اوسه پورې فکر کوم چې دغه 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 پریکړه د انتخابات کمیسیون لخوا نه په ډېر اسانۍ سره ومنل شي.
بله رشید صاحب، او بخې آیا فکر کوئ چې دا درغلي به تر دې کچې وا چې ټول رای باطل اعلان شي او کنه په کارو چې ځینو مرکزونو باندې فکر وشي؟
په لومړي سر کې نه، کله چې دغه اتفاقات په کابل کې پیښي وو دا په نور ولایتونو کې هم پیښي وې، یعنی کابل د استثنا نه وو چې کابل کې ډېر وي او په نور ولایتونو کې نه وي. اما دغه چې د بیا شمیرنه د تفتیش او د سیلونو هغه مراحل د کابل متاسفانه ډېر شفاف نه وو او په عین حال کې څو زره د دوه کمیسیون ترمنځ په دې اړه باندې هغه لفظي شخړې هم راوپارېدلې. حتی یو بل په دې باندې تورن کړی چې دی کارکوونکي یو بل نیولی او سرنوجي معرفي کړي دي او روزمره د بدري تنه به فساد په تور نیول کېدل. نو په پایله کې دا څه چې هم انتخاباتو کمیسیون له مدیریت څخه عاجز استي او هم د شکایت کمیسیون ته بل لار پاتې نشي. او کنه دا موضوع ډېر ساده په حواله کې یو پلان په اساس باندې، یعنی په ډېره همغږي او په ډېره همکاري سره دا شونې به چې هغه مراکز هلته بعد اتفاقات پیښې وي، مدیریت سي، کنټرول سي او بلخره دغه چې ته د لړۍ نو درسیږي چې بیا پایله په ټوله کې باطل اعلان شي او د کابل حوزه له دغه ټاکنو څخه مستثنا شي. له بعد مرغه
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید چې تاسو ورسره د ازادي راډیو مرکه اوریده او د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو د نتایجو په باطلېدو یې خپل نظر څرګنداوه.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
که ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ. دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. یار ګوای چې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د ملي والی د حکومت په شرطابه ته د سولې په برخه کې د خپل وروستیو هڅو په اړه معلومات ورکړي. د ولسمشر د ویان مرسیال شاه حسین مرتضوي د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې ښاغلی خلیلزاد د سیمې هیوادونو ته د خپل سفر د دوام په اړه له ولسمشر او اجرایه رئیس سره خبرې وکړي. اجمل تورمن د کابل استودیو نه را سره په تماس کې دی، د موضوع تعقیب کړی. د تورمن سب خبرونه ته ستړی مشي، نور معلومات بل تاسو وورو.
بله یان سپ، تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلام پوړم. کول سره د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي پاکستان او د سیمې نور هیوادونو ته د خپل تازه سفر په اړه د ملي وحدت حکومت له مشرانو سره خبرې کړې دي. د افغان ولسمشر د ویان مرسیال شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل چې خاغلی خلیلزاد له پاکستانی چارواکو سره د خپل خبرو د نتایجو په اړه ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ته معلومات ورکړل.
آقای خلیلزاد در رابطه با سفرهایی که دیر روزا باشه در منطقه و همچنین سفرهای آیندهشون که به برخی کشورها داره معلومات را کرد. رئیس جمهور هم تاکیدش بر این بود که همکاری مشترک کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا همتونه افغانستان در رسیدن به صلح پیدا کند.
د خاغلی مرتضوی په خبره ولسمشر غنی خاغلی خلیلزاد وویل چې افغان حکومت په افغانستان کې د سولې د ټینګښ لپاره جدي اراده لري او طالبانو سره د خبرو لپاره خپل مرکچی پلاوی هم د جنیوا په ناسته کې اعلان کړ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی د سیمې هیوادونو په خپل دریم سفر کې لومړی اسلام آباد ته ولاړ. اسوسییټډ پریس خبری اژانس ویلي چې پاکستانی چارواکو خلیلزاد ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان د سولې له خبرو او پاغه هیواد کې د امنیت له ټینګښ ملاتړ کوي. په ورته وخت کې د پاکستان حکومت د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې صدر اعظم د بهرنیو چارو وزیر او د هغه هیواد لوی درسیز خاغلی خلیلزاد سره په خبرو کې ویلي چې دوی په افغانستان کې د جګړې د ختمولو غوښتونکي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د برېټانیا سفیر نیکولاس کی د نن په ازادۍ راډیو سره په ځانګړي مرکه کې د سولې په برخه کې د زلمی خلیلزاد هڅې ګټورې ګڼلې او ویلي چې طالبانو سره د خلیلزاد مستقیم ناسبه نتایج ولري. بله انسب،
مننه کوو اجمل تورمان. په همدې موضوع کې پاتې کیږو که له یوې خوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له مختلفو اړخونو سره د خبرو نوې لړۍ پیل کړې، بل لور ته د طالبانو پر ضد د افغان او نړیوالو ځواکونو بریدونه هم پراخ شوي. رویټرز خبري اژانس د افغان او امریکایي چارواکو په حواله وایي د طالبانو پر ضد د عملیاتو د پراخولو هدف دا دی چې دا ډله د سولې خبرو اترو ته اړ کړي. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز خبري اژانس رپورټ نور جزئیات دروي.
په هلمند ولایت کې تیر اونۍ د امریکا په یو هوایي برید کې د طالبانو د یو مهم مشر ملا عبدالمنان وشل کېدل د طالبانو پر ضد د بریدونو زیاتوالی ښیي چې هدف یې سولې ته د دې ډلې حاضرول دي. افغان او امریکایي مقامات وایي د طالبانو پر ضد د دې لپاره هوایي او مځکني بریدونه زیات شوي دي چې د سولې په احتمالي خبرو کې افغان حکومت له قوي دریځ سره ګډون وکړي. د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې له پاکستانی مشرانو سره خبرې وکړې، اوس افغانستان ته تللی او له افغان مشرانو سره ګوري. نوموړي تېره اونۍ امریکایي رسنۍ پی بی ایس ته وویل چې د سولې د موافقې لپاره بیړه لري او ښه به وي چې دا موافقه د افغانستان د ولسمشرۍ تر راتلونکو انتخاباتو مخکې وشي. که څه هم امریکایي مقامات په افغانستان کې د خپل ماموریت د پایته رسولو لپاره د کوم مهالویش له اعلانولو ډډه کوي، خو یو شمیر افغان چارواکي اندېښمن دي چې امریکا غواړي د خپل تاریخ له تر ټولو اوږدې جګړې څخه ژر ووځي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر په جګړه کې د برلاسه کېدو لپاره له افغان امنیتي ځواکونو غوښتي چې د طالبانو پر ضد تهاجمي عملیات زیات کړي. د سیاسي چارو کارپوه یونس فکور هم په دې نظر دی چې امریکا او افغان حکومت پر طالبانو ډیپلوماتیک او پوځي فشارونه زیات کړي دي.
امریکایانو دوه ګونی چور اخیستې، یو د دوی پر سنگرونو سخت گزارونه را روان دي، د ملا منانا خوند وجنه په سنگین کې د دوی د تعلیم او تربیه د کمپ ویشتل، او د بل زموږ پر ملایانو چې په کابل کې عمله وکړل حکومت خپل عملیات د دفاعي څخه تعرضي ته واړول، اوس په دوی پسې ګرځي. د بلې خوا پاکستان هم د امریکایانو فشار پر خپل ځان احساس کړی دی، نو پر طالبانو باندې د څو اړخ څخه فشار دی.
په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي په تېرو دوه اونیو کې د دوی هوایي ځواک د طالبانو پر ضد 116 هوایي حملې کړې دي. دفاع وزارت وایي غفور احمد جاوید رویټرز خبری اژانس ته ویلي دي چې دوی په دې بریدونو کې د طالبانو ګڼ شمېر قوماندانان وژلي، د روسي مرکزونو یې ورته له منځه وړي دي، او د نشه یي موادو په ګډون یې د طالبانو د تمویل سرچینې هم په نښه کړې دي. افغان او امریکایي مقاماتو خبرداری ورکړی چې له افغانستان څخه په بیړه د 14,000 امریکایي سرتیرو وتل به افغان امنیتي ځواکونه چې له 2015 کال راهیسې په میاشتني ډول شاوخوا 600 تلفات ورکوي له جدي ستونزو سره مخ کړي. په کابل کې یو لویدیز ډیپلوماټ رویټرز خبری اژانس ته ویلي دي داسې فکر کېږي چې د سولې لپاره ډیپلوماتیکې هڅې او پر طالبانو پوځي فشار باید ژر نتیجه ورکړي، کنه د افغانستان د جګړې په اړه به د سپینې ماڼۍ د صبر کاسه نسکوره شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د اسلامي او جهادي ارزښتونو شورا په دې هیواد کې د دینی عالمانو وژنه غندي، وایي چې په افغانستان کې روانه جګړه هیڅ دینی او مذهبي اړخ نه لري. جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د اسلامي او جهادي ارزښتونو شورا وایي هر هغه څوک چې په افغانستان کې جګړه کوي او بې ګناه انسانان وژني، دوی اصلا اسلام نه دی مطالعه کړی. د دغه شورا غړي احمد الرحمن علیزاده د پنځشنبې په ورځ د دغه شورا د غونډې په څنډه کې خبري اعلان وته وویل د افغانستان جګړه دینی او مذهبي نه بلکې استخباراتي اړخ لري.
حملاتی که امروز در افغانستان هست و جنگایی که در اینجا هست،
هغه وایي په افغانستان کې روانه جګړه استخباراتي ده، له دینی او مذهبي اړخ هیڅ جواز نه لري. په اسلامي شریعت کې نشته چې بې ګناه انسانان د قتل شي، ماشومان د اعتماد سي او د چاوینه دي تويسي. د اسلامي او جهادي ارزښتونو شورا چې د دوی په خبره له آزادو بې طرفه او خپلواکو دینی عالمانو څخه جوړه شوې ده، په دینی مذهبي او اسلامي ارزښتونو او د دینی عالمانو په غونډو باندې حمله وغندلې او دا یو ناروا کاروباله. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کابل په اونانوس هوټل کې د دینی عالمانو په یو غونډه انتحاري حمله وسوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دغه حمله کې 50 تنه وژل سوي او شاوخوا 3 تنه نور ټپیان وو. دغه حمله په ملي او نړیواله کچه وغندل سوه. له دغه حملې څو ورځې وروسته د کابل د دینی عالمانو شورا رئیس مولوي عبدالبصیر حقانی په کابل کې د نامعلومه وسلوالو له لورې ووژل سو. تر اوسه هم د دغو دواړو حملو مسولیت چا نه دی منلی. دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې دینی عالمان روانه جګړه ناروا بولي، بلکې له دې وړاندې هم د افغانستان د دینی عالمانو شورا په بیا بیا د افغانستان جګړه استخباراتي او ناروا بللې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې او نجات شورا رئیس ګلرحمن قاضي وایي که افغانان له تدبیره کار وانخلي او جګړه مهار نه کړي، نو ممکن روانه تحمل شوې جګړه لا پسې پراخ شي.
د افغانستان د جګړې د ودرېدو لپاره یوازینۍ لار چې اوس خپل ملت باید موږ سولې ته کینو او خپل منځي افغاني سوله راولو، او د دې لارې وکولای شو چې جنگ زده پای ټکی کیدو.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت کې د جماعتونو رئیس مولوی فضل کریم هم په افغانستان کې روانه جګړه جنایت وبله او ټینګار وکړ هر هغه څوک چې په افغانستان کې جګړه پر مخ وړي یو وخت به د دوی تر کورونو هم ورسیږي.
تاسو مخکله ازادي راډیو ناورې دا افغان ولسمشر دوه مرسیال وای افغان ځوانان د جګړې اصلي قربانیان دي او باید د سولې په مسله کې زیات رول ولري. سرور دانش نن د ځوانانو د پارلمان د دریم کال د پرانیستې په غونډه کې دا څرګندونه کړې دي. د څرګندونو نور جزئیات له کابل د اکرام الله اکرام په ریپورت کې اورو.
د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د ځوانانو د پارلمان د دریم کال د پرانستې په مراسمو کې په کابل کې وویل چې تمه ده چې دغه ځوانان د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو په راتلونکو انتخاباتو کې قوي او مدبرانه رول ولوبوي. ښاغلي دانش د ځوانانو فعالیتونه د پام وړ وبلل او ویل د ټولنې دا قشر چې د افغانستان د نفوس زیاته برخه جوړوي باید په لویو مسایلو په ځانګړي ډول په سوله کې مهم رول ولري.
ځوانان همغسې چې په جګړه کې زیاته قربانی ورکړي په سوله کې هم باید زیات رول ولري، ځکه سوله د هیواد راتلونکي او د ځوانانو سرنوشت جوړوي. ځوانان چې د یو هیواد اکثریت نفوذ جوړوي، موږ باید د جګړې او سولې په برخه کې د دوی نظریات، لیدلوري او همداشان اندېښنې په پام کې ونیسو. له تاسو غواړم چې په خپلو غونډو کې په دې اړه خپل وړاندیزونه په رسمي ډول ولسمشرۍ ماڼۍ سره شریک کړي.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په روسیو کې په افغانستان کې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو اترو د پیلېدو په اړه هلې ځلې تیزې شوې دي. د افغان حکومت تر څنګ امریکا هم د افغان سولې په برخه کې د اسانتیاو د برابرونکي هیواد په توګه هڅې تیزې کړې دي. له دې وړاندې افغان چارواکو ویلي وو چې ښځې او ځوانان به په دې پروسه کې نقش ولري. د ځوانانو پارلمان په 1915 لمریز کال کې جوړ شو او له دې وړاندې 2000 دغه ډول ناستې ترسره کړې دي. د ځوانانو له لوري د قانون د حاکمیت په اړه تمرین او د بیلابیلو مسایلو په اړه غوښتنې او نظرونه د دغه پارلمان عمومي اهداف یاد شوي دي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار چې دغه پارلمان د دریم کال د پرانستې په مراسمو کې ګډون کړی وویل چې ځوانان باید په راتلونکو انتخاباتو کې هم رغونکی رول ولري. په ورته وخت کې د ځوانانو روزنیز پارلمان مشره خالده خلوت وای حکومت باید په دولتي ادارو کې ځوانانو ګمارنې ته ځانګړي پاملرنه وکړي. نوموړي له ځوانانو سره د حکومت لخوا د شویو ژمنو نه پلي کولو په اړه هم نیوکه وکړه.
له ښاغلي ولسمشر غواړو چې په دولت کې د ځوانانو د ونډې په برخه کې د شویو ژمنو په اړه مکرراً قطعي امر وکړي. په ادارو کې د ځوانانو ګمارنې په تېره بیا د ښځو ونډې له امله د مننې تر څنګ له ولسمشر مو غوښتنه دا ده چې د ځوانانو اړوند چارو ته دې ځانګړي پاملرنه وکړي.
اغلی خلوت دا هم ویل تر دې دمه د دوی لوري جوړی شوی طرح او وړاندیزونه د افغانستان یو شمیر ادارو او وزارتونو ته لیږل شوی دي. د هغې په خبره ځوانان او د ځوانانو روزنیز پارلمان د قانون حاکمیت او د وړتیا په اساس له ګمارنو ملاتړ کوي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. ملګرو ملتونو په تیرو دوو کلونو کې د لومړي ځل لپاره نن یمن د سولې د خبرو یو نوی پړاو پیلوي. دا د ملګرو ملتونو د هغه هڅو یوه برخه ده چې غواړي په دې هیواد کې سختې جګړې پای ته ورسوي. په یمن کې د سنی حکومت استازي چې سعودي عربستان ملاتړ کوي او د شیعه حوثیانو استازي چې ایران شاته ولاړ دي د سولې د خبرو لپاره د چهارشنبې په ورځ سویډن ته ولاړل. فریبا ظاهر په اړه نور جزئیات درکوي.
د یمن د سولې خبرې د ملګرو ملتونو په نوښت په سویډن کې ترسره کیږي او په ټوله کې هڅه دا ده چې د یمن سختې جګړې ختمې شي او خلک له دغه ناورین څخه راووزي. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی مارتین ګریفیتس چې د دې خبرو مشري کوي غواړي چې دواړه لوري د سنا د نړیوال هوایي ډګر پر پرانستلو، د بندیانو پر تبادله او د یمن په بندري شهر هودیده کې چې د حوثي وسلوالو په لاس کې دی پر اوربند موافقه وسي. خو د ملګرو ملتونو ډیپلوماتان وایي چې په دې اړه باید د چټک پرمختګ تمه ونیسي. د امریکا سنا هم هڅه کوي چې پر داسې پریکړې لیک موافقه وسي چې پر اساس یې په یمن کې د ائتلافي ځواکونو له جګړې د امریکا ملاتړ پای ته ورسیږي. امریکا تیره میاشت په یمن کې د جګړې لپاره د ائتلافي قواوو الوتکو ته د تیلو له ورکولو ډډه وکړه. تر دې وړاندې هم ملګرو ملتونو څو ځله د یمن د جګړې د شکیل خواوو ترمنځ د سولې خبرو د ترسره کېدو هڅه کړې وه خو نتیجه یې نه وه ورکړې. دا له 2014 کال راهیسې لومړی ځل دی چې د جګړې شکیل خواوې نن په سویډن کې د سولې پر لارو چارو خبرې کوي. له 2014 کال راهیسې په یمن کې دغه جګړې چې د حکومت او د ایران پلوه شیعه حوثي یاغیانو ترمنځ روانې دي زرګونه کسان وژلي او میلیونونه یې بې کوره کړي دي. د دې تر څنګ اقتصادي بحران او قحطۍ هم میلیونونه یمنیان اغېزمن کړي دي. د دې جګړې پای لا هم نه تر سترګو کېږي. سعودي عربستان او متحده عربي امارات په یمن کې د حوثي ملیشه ځواکونو پر ضد په جګړه کې د یو شمېر عربي هیوادونو د ګډ پوځي ائتلاف مشران دي. دا ائتلاف په یمن کې د عبدربو منصور هادي له حکومت سره د حوثي ملیشه ځواکونو پر ضد په جګړه کې مرسته کوي. په یمن کې حوثي ملیشه قواوې په 2014 میلادي کال کې د ولسمشر هادي پر ضد پورته شوې او د هغه هیواد پلازمینه صنعا تر ولکې لاندې کړه. حوثي ملیشه وتوانېدل چې د ولسمشر هادي حکومت ړنګ کړي او له یمنه تیښتې ته یې مجبور کړي. د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف په 2015 میلادي کال د هادي په ملاتړ او د حوثي ملیشه ځواکونو پر ضد پوځي عملیات پیل کړل. د یمن جنگ تر ډیره حده د سعودي د سنی او د ایران د شیعه سیاستونو ترمنځ نیابتي جګړه ګڼل کېږي، خو سعودي او اماراتو هڅې پیل کړي چې ځانونه له دې جنګ فارغ کړي. د هغوی غربي متحدانو هم چې د جګړې لپاره د استخباراتي معلوماتو په راټولولو کې مرسته ورسره کوي او وسلې ورکوي، په یمن کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره فشارونه زیات کړي دي.
دوستان زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړی د آزادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.6 نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 هم اوریدل کېږي. 4:13 دقیقې شوې. یو ار بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته له فرشتې جلال زیا اورو.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو ټول رای نن باطل اعلان کړی. د کمیسیون ویاند ویلي چې دوی د قانون د موادو له مخې دا کار کړی او د دې لپاره دلیل لري. د افغانستان د ملي یووالي حکومت مشرانو په کابل کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره وکتل. د ارګ مرستیال ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې خلیلزاد په دې کتنه کې پاکستان او نورو هیوادونو ته د خپل سفر په اړه د ملي یووالي حکومت مشرانو ته معلومات ورکړي دي. د ایران د دولتي ټلویزیون په حواله نن د هغه هیواد په چابهار ښار کې دوه امنیتي ساتونکي په چاودنه کې وژل سوي دي. د چاودنې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. او د امریکا د یو څلوېښتم ولسمشر جورج بوش مړی به نن په تکساس ایالت کې د هغه د ښځې او لور تر څنګ خاورې ته وسپارل سي. نن به د ورځې د هغه تابوت خلکو ته د کتنې لپاره یې شوي او وروسته به په ځانګړو مراسمو کې د تکساس کالج سټیشن منطقې ته ولېږدول سي.
دوستان له فرشتې جلال زئی مننه کوو چې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی در واورول. اوس هم یوسف خان زدران ته ورزو څو سپورتي خبرونه بر واوري.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د فوټبال د اتلانو جام سیالیو په لومړۍ لوبه کې د هرات د سرخپوشان لوبډلې د پکتیا اتفاق لوبډلې ته 3-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. د سیالۍ نن پنجشنبه پیل شوې چې پکې د اتو زونونو څخه تکړه سیمه ییز لوبډلې ګډون کوي. په کابل کې د اتلانو جام سیالۍ داسې مهال پیلېږي چې له دې وړاندې د میزان په میاشت کې د افغانستان فوټبال غوره لیګ سیالۍ ترسره شوې. د اتلانو جام په سیالیو کې هره ورځ دوه لوبې د فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په 2018 میلادي کال کې تر ټولو ډېرې شل ورځې لوبې ګټلې دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په دغه کال کې د ډېرو بریاوو له کبله د ګټونکو لوبډلو په سر کې ده. د کرکټ بورډ څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د شل ورځو سیالیو له بریاوو سره په آسیایي جام سیالیو کې سریلنکا او بنګلاديش ته ماته ورکول او له هندوستان سره د لوبې مساوي پای ته رسول هم افغان لوبډلې ته خاص نوم ورکړی دی. کرکټ بورډ په یو خبر پاڼه کې دغه لوبغاړو نومونه هم ذکر کړي چې په 2013 کال کې یا ډېر رنزونه کړي او یا هم تر ټولو ډېر ځلیدلي دي. په دغه نوملړ کې د لوبډلې کپتان اصغر افغان لومړی او اوپنر توپوهونکی حضرت الله زازی دویم مقام لري. او وروستۍ نړیوال خبر دا چې د هاکی د نړیوال جام په سیالیو کې جرمني هالند ته ماتې ورکړه، خو د پاکستان او مالیزیا لوبه برابره پای ته ورسېده. هالند له جرمني څخه 1-4 پر وړاندې لوبه وبایلله، خو مالیزیا او پاکستان به تر پایه 1-1 ګول وکړ. دا لوبه د هندوستان د بهنشور په ښار کې د نومبر میاشتې له 28 مینیټې څخه پیل شوې دي. د هاکی په 14 پړاو نړیوال جام سیالیو کې ټول 14 لوبډلې ګډون کوي.
اوس هم مخکې له دې نه چې د ماشومانو د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام درته وړاندې کوو، کور کلی واورئ. د ماشومانو د ملاتړ په برخه کې د یو پرمختګ ریپورت راخلو. افغانستان کې په لومړي ځل د ماشومانو د ملاتړ دولتي مرکز پرانستل شو. د دې هیواد د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي له دې مرکز هدف د متضرره ماشومانو ساتنه او د دوی ملاتړ دی. له دې سره د اسرا د ماشومانو روزنتون مشر مجیب لحاظ د کار او ټولنیزو چارو وزارت له دې اقدام هرکلی کوي. وایي حکومت له لوري د افغان ماشومانو د ژوند د ښه والي لپاره داسې ډېر کارونه باید ترسره شي. نور حال دا فیروزی عزیزی پا ریپورت کی اور ورپسی دا ماشومانو دا حقونو پاڑا زنگل پروگرام لیا دا مباسی.
په کابل کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا د ماشومانو د ساتنې او لدوی څخه د ملاتړ لومړنی مرکز پرانستل شو. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر فیض الله زکی د پنځشنبې په ورځ په دې اړه جوړ شویو مراسمو ته وویل چې اړینه وه د بېلابېلو لاملونو له امله متضررو ماشومانو ته داسې یو مرکز موجود شي چې د دولت ملاتړ ولري.
هدف از افتتاح از این مرکز ای است.
دا دغه مرکز د پرانستلو هدف دا د هغه ماشومان چې له خپل کورنۍ لیرې پاتې کیږي یا هم له کور څخه دي هغه ماشومان چې پر وړاندې تاوتریخوالی کیږي او له قانون سرغړونکو ماشومان چې له همدې دلایلو لامل زیانمن کیږي باید داسې یو مرکز ورته ووسی چې د دولت د مواظبت لاس او ملاتړ ورسره ووسی خپل نورمال ژوند تر وګرځي او بل اخر خپل کورنۍ سره بیرته وصل شي.
دغه مرکز د کابل پانتون د ځوانانو د هغې ډلې په همکارۍ جوړ شوی چې د ماشومانو د ملاتړ او روزنې په برخه کې زده کړې کړې دي. د ماشومانو د ملاتړ او محافظت په مرکز کې به په موقت ډول یعنی لیویونه تر لاس ورځو پورې ماشومان د دې لپاره ساتل کیږي چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو مخې په دغه موده کې به ماشوم له خپل کورنۍ سره عادي ژوند کولو ته چمتو شي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر وویل چې دغه مرکز به د 150 ماشومانو د ساتلو ظرفیت ولري. د ښاغلي زکی په خبره راتلونکي 1499 مریض کال کې به د افغانستان په وو زونونو کې د 200,000 امریکایي ډالرو په لګښت اته نور د ماشومانو د ملاتړ او ساتنې دولتي مرکزونه هم جوړ شي چې دغه شمیر مرکزونو جوړولو لپاره ملي شورا ته د تصویب لپاره د بودجې وړاندیز هم کړی دی. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ اوسمهال د ټول هیواد په کچه د ماشومانو د ملاتړ او محافظت دیش مرکزونه شته چې 24 په کابل او پاتې نور په ولایتونو کې دي. دغه شان 15 مرکزونه 24 ساعته او 15 نور 12 ساعته دي، خو دا ټول خصوصي مرکزونه دي. له افغان ماشومانو د ملاتړ نړیوالې ادارې یا سیف د چلډرن مخکې تر دې ویلي وو چې په دغه هیواد کې 3.1 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي، 2.1 میلیونه ماشومان درانه کارونه کوي او په ټوله کې 6 میلیونه ماشومان له ګواښ سره مخ دي. په ورته وخت کې د اسرا په نوم د افغان بې سرپرست ماشومانو روزنتون مشر مجیب لحاظ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت له دې اقدام هرکلی وکړ، خو وایي چې دولت باید د افغان ماشومانو د ژوند د ښوالي لپاره اساسي کارونه وکړي.
یوازې د مرکز جوړېدل د دوی په خاطر باندې کفایت نه کوي. اساسي خبره د دوی په خاطر باندې عامه پوهاوی ده، ښوونځي ته تګ ده او د مور او پلار سره خبره ده، د ښوونکي په دې اړه باندې پوهېدل دي تر څو له دوی سره دایمي کار ور باندې.
ښاغلي لحاظ دا هم وویل چې دولت د ماشومانو ته د داشن مرکزونو جوړولو تر څنګ په دغه مرکزونو کې له ماشومانو سره ښه چلند، د روزنې د ظرفیت لوړولو او ښه امکاناتو مسلې ته هم پام وکړي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
خدرمنه دوستانو، تاوتریخوالی یا خشونت هغه څه ده چې په ټول انسانانو په تېره بیا په ماشومانو باندې ډېر بد تاثیر کوي، هغوی له رواني او فزیکي اړخه ځپي. نن په همدې اکله خبرې کوو. له موږ سره میلمه د یونیسف په دفتر کې د ماشومانو او میندو د حقوقو څخه د ملاتړ په برخه کې کار کوونکی عزیز الله نور دی. په پیل کې به په خپل د خشونت یا تاوتریخوالي په اکله راته وغږیږي. ورپسې دا راته ووایي چې په کوم شمېر ماشومان له خشونت سره مخ دي.
تاسو پوهیږئ چې تاوتریخوالی یا داسې عمل دی چې د ماشومانو آینده او فعلي ژوند ته ضرر رسوونکی شی دی، او دا په مختلفو ټایپونو موږ تاسو کتلی شو چې په دنیا کې 300 میلیونه ماشومان چې د 1 کلنۍ نه نیولی تر 14 کلنۍ پورې دوی د تشدد ښکار کیږي. په افغانستان کې هم 40% تر 50% پورې ماشومان د تشدد یا تاوتریخوالی ښکار دي چې د 1 کلنۍ نه تر 14 کلنۍ پورې دوی باندې همدا تشدد یا تاوتریخوالی د تعدیبي تشدد یا تاوتریخوالی په نامه دوی باندې صورت مومي.
کله چې راته وایي چې تاوتریخوالی موږ وایو، څه رقم تاوتریخوالی په کومه برخه کې له دوی سره خشونت یا تاوتریخوالی کیږي؟
لکه څنګه چې ما مخکې هم عرض وکړ، په فزیکي یا توګه تاوتریخوالی دا ده چې دوی وهل کیږي، زپل کیږي، کور په چاپیریال کې، مکتب کې مثلا د استادانو لخوا دوی وهل کیږي، هغه چا چې د دوی مراقبین دي د کار په ساحه کې یا د محیط په ساحه کې هم دوی د تاوتریخوالی ښکار کیږي. رواني توګه مثلا یو شاګرد دی مکتب ته ځي او الته کارخانگی یا د کورنی دنده نه دراوړي هغه ته په بدو الفاظو یا دولکیږي لکه شاه دوله او نه پیګم غټ سره او نور توهینی نمونه باندې هغه ماشوم د ټول همصنفیانو په مخ کې چې دا توهین کېږي دا باعث کېږي چې ورو ورو هغه همصنفیان هم په دې نامه دا ماشوم یاد کړي آتا تر دې حده پورې رسیږي چې هغه ماشوم زړه یې د مکتب نه توریږي او بالاخره مکتب خوشې کوي د نورو خطرونو سره مخ کېږي.
بله، تاسو ویل چې کله یو ماشوم سره خشونت کېږي نو مکتب پرېږدي یا بد اثرات لري، کله رواني اړخ راته وایي چې کله یو ماشوم سره خشونت کېږي دا څومره زیان ویني؟
بر علاوه دې چې یو ماشوم هماغه سات د درد احساس کوي د رنځ باعث کېږي ورته د خپل همصنفیان او قطاران او د ټولنې په مخ کې داش د شرم احساس کوي او همدارنګه دې ته نور خطرات مخ کې کېږي چې د دې آینده هغه استعداد دا وژني او حتی د دې د آینده ودې مخنیوي کېدای شي، ځکه چې هغه ماشوم چې تاوتریخوالی ور باندې کېږي خپل جرأت د لاسه ورکوي او نشي کولای چې واقعا د خپل هغه څه چې مافي ضمیر یې دی د هغه اظهار وکولای شي د نورو په مخ کې. ورو ورو دا ماشوم د نورو اړخونو نه دا په اصطلاح یوه ګوښې ته کښېني او د نورو نه هغه خپله رابطه شلوي او حتی کېدای شي چې دا په رواني رنځونو او مرضونو باندې هم اخته شي.
په دغسې حالات کې کورنیو ته څه پکار دي چې دوی دغه خپل بچي له داسې یو حالات نه وژغوري؟
نه تنها کورنۍ کې بلکې چاپېریال کې او مکتب کې باید داسې زمینه هواره شي چې ماشومان د دې جوګه شي چې خپل هغه څه چې استعدادونه لري هغه وده وکړي. یو د هغه اړخونو نه دا ده چې مونږ باید د کورنیو دپاره عامه پوهاوی پروګرامونه باید ترسره کړو، د راډیو د لارې، مکتب کې او نورو ځایونو کې چې د ماشومان هغه په اصطلاح مورال تقویه کی. په زمن کې د قانون حاکمیت باید په ټولنه کې ډیر رواج پیدا کی. تاسو پوهیږئ چې زمونږ او ستاسو افغانستان قوانین په دې اکله ډیر غنی دي. مثلا همدا اوس چې مونږ تاسو په دې اکله غږیږو د معارف په قانون 9 ماده کې داسې راغلی چې هر نوع جسمی یا روحي تاوتریخوالی د شاګردانو په وړاندې د استاد لخوا یا د مکتب مسؤلینو لخوا نه ممنوع دی او حتی کوی شي چې مرتکب تر عدلي تعقیب لاندې ونیول شي. متاسفانه بیا د عمل په ډګر کې دا قانون نه پلی کیږي. همدارنګه که مونږ د ماشومانو جامع قانون چې اوس مسوده پارلمان ته استول شوی د وی ګورو په ډیر ځایونو کې په فصلونو کې مثلا د ماشوم اساسي حقوق په فصل 12 ماده کې د سراغلای دا چې طفل د دې قانون او نورو اړوند تقنینی سندونو لکمنو سره سم د لاندې اساسي حقوق لرونکو دي چې 14 فقره لیکل شوی دا چې د هر ډول جسمی او رواني تعذیب پر وړاندې ماشوم باید ملاتړ وشي. یا مثلا نور ډیرو موادو کې خون کول تا تاریخوال څخه باید مخنیوي وشي، د نور مثلا لتکوب مخنیوي په شپږ سوه 12 ماده کې راغلی ده. د قانون له لحاظه مونږ تاسو ډیر غنی یو، ولې د قانون د پلي کولو په هکله مشکلات او ستونزې سره مخ یو. ډیری ځایونه مونږ پروګرامونه مثلا د یونیسف دفتر مونږ په ختیځ زون کې دسه د ټولنیزې مباحثې په نامه مونږ پروګرامونه لرو چې په خپل ځو کورنۍ سره د همدې تاوتریخوالي د مخنیوي په خاطر غږیږو. د کورنۍ ترمنځ د څه ناخوالی چې د ماشومانو په وړاندې شته دي مونږ هماغه کورنۍ سره غږیږو او د دوی توجه دې ته راپاروو چې تر څو ماشومانو په وړاندې تشدد تاوتریخوالي نه کار وانخلي.
بله، کله چې تاسو له کورنۍ سره ګوري غږیږئ غوته مشوره ورکوئ دا کار څومره موثر تمامېدلی سي؟
یوازې توګه په خبرو دا نه حل کیږي، دا نور مسائل هم په زمین کې باید چې ورسره خوا کې کار وشي. مثلا د قانون پلي کول یا دا بله مسله ده، په بادو ورکول باید په دې اکله هم چې مونږ پروګرامونه لرو، خو په زمین کې باید مثلا مذهبي کسانو سره زمونږ استاد مولای صاحبانو سره مولای امام صاحبانو سره کار وشي او مونږ کار کړی ده. د ټولنې مخاورو سره باید چې کار وکړو، دا غوی خبره ډیر ته تاثیر وړ ده. دینی علما او نظرات جمعتونو کې دا تبلیغ وشي په یوازې توګه، یعنی ګرچه موثر ده خو لکه څنګه چې تاسو ویله موثریت هغه وخت ډیر قوی کیږي چې د نور اړوندو کسانو لخوا هم دا مسائل کورنۍ سره کار وشي.
که چیرې کورنۍ دغه موضوع ته پام نه کوي، ماشومان یې له تاوتریخوالي یا خشونت سره مخ وي، په همغسې حالت کې پرېږدي، تر ټولو زیات زیان یې چا ته رسیږي؟
په خپله کورنیو ته رسیږي، ځکه چې هغه ماشوم ورو ورو بیا خپله سالمه غړي په توګه ټولنې ته نه تقدیمېدای شي او په خپله کورنیو باندې یو بوج کیږي، ځکه چې هغه خپل مسؤلیتونه نشي پوګه اخیستلی او دې هم یو بل بوج دی همغه کورنیو باندې او دوی په ټولنه باندې. که موږ ماشوم سالمه توګه بغیر د خشونت او تاوتریخوالي نه وروزو، سبا ورځ دا ماشوم په خپله بیا یو خشن ماشوم نه تربیه کیږي او په خپله دا نورو سره د زړه سواندې د مینې محبت په اصطلاح هم تبلیغ کوونکی او هم تطبیق کوونکی به وي، په خپله کورنۍ ورڅخه بیا هم ګټه هم خوند اخلي. او که دا خشن تربیه شي کورنۍ سره او بیا ټولنې سره همداسې خشن رویه به وکړي.
قدر من دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د عزیز الله نور خبرې له ماشومانو سره د خشونت پاک له واوریدي. دا خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په منځ جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په جندم چې زه د بل کلی نه راغلم، چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړونکې مریم توخی. ازادي رادیو درنور دنکو د کور کلی د خبرونی مینوالو سلام. آیا تاسو د سله رحمی په ګټو په هیګي
لبیلا بیلو اړخونو ګټکی خلاقیت ګټکی هوش ګټکی پر نفس اعتماد ګټکی ټولنیز اړیکو ګټکی موټورنس محبت ګټکی؟
ولی په دې ورستیو کې سله رحمی کم تر سترګو کیږي.
دغه جامعه د دې سکه چې د تلوي خره په دې کې جنگ د جنجال د نو د موږ اولادوس کې شروع تر مشران پر ټول په جنگ کې روزل شوی خلک دي.
او د اسلام له نظره سله رحمی څه حکم لري؟
یو په دې آیات په احکامو کې دا ده چې تاسو بس د رحمی کوي.
قدرمن اوریدونکو، د دې اونۍ د کور کلی په خبرونه کې همدا موضوع څېړو چې ولې ځینې خلک په دې وروستیو کې له سله رحمی کار نه اخلي. له سله رحمی کار نه اخیستل کومې ټولنیزې ستونزې جوړولی شي؟ او دا چې یو سله رحمه انسان ووسو له کومو لارو چارو ګټه پورته کړو؟ د موضوع په تړاو د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه، د دیني عالم نظر او په پای کې د ارواپو سره مرکه هم لرو. زه یوسف زدرانیم او دا خپرونه مریم توخی جوړه کړي. ملتیا مغواړم.
قدرمنه دوستانو، سلی رحمی په اکثره ادیانو او مذاهبو کې لیدل شوې ده چې په پښتو کې ورته خپلوالی پالل ویل کیږي. دا په دې معنا چې له خپلوانو او اطرافیانو سره ښه کول او تر ممکن حده هغوی ته د خیر په رسولو کې کوښښ او د شر څخه مخنیوي کولو ته ویل کیږي. په پرمختللو ټولنو کې سلی رحمی په ډیره پیمانه لیدل کیږي او هر شخص دا هڅه او هان کوي تر څو خپل همناو ته خیر ورسوي. خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا دا اصل کام پر سترګو کیږي. د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی امام الدین هم د سلی رحمی له کمېدو سر ټکوي او وایي چې د وروستیو ناخوالو د دوی سلی رحمی هم کمه کړې. نوموړی زیاتوي،
دغه جامعه د دې سکه چې د څلوېښت کاله په دې کې جنگ ده جنجال ده نو د موږ له اولادوس که شروع تر مشرانو پورې ټول په جنگ کې روزل شوي خلک دي. دوی اکثره زشت خاصیت لري. د دې په خاطر باندې هغه کوم ترحم او سله رحمي چې درلوده هغه د دې له ذهنه وتلی ده. سله رحمي کما شوې ده چې محیط سره فصل کې تاثیر کوي، موږ باندې هم تاثیر کړی ده. ټول خلک داسې یو قسم اصلا د شکل د خودخواهي او خودغرضي او په خپله زه له لوږې مړ نه شم چې په خپله باندې محتاج نه شم په خپله له داسې بیچارهګۍ سره مخ نه شم نو دا په موږ باندې هم تاثیر کړی. نو که څه لرم هم په جب کې ډېر کلک ساتلی وي چې ته ودرېږه چې دا خپله سبا ته به اصرف کړو. نو د دې په خاطر باندې په ټول اجتماع باندې تاثیر کړی دی. د شک نشته له ما شروع
پا پوهان وای سلی رحمی کون کای هغه نه دی چې که دوستان سلی رحمی وکړي دای کوي او کای قطه کړي دای هم قطه کوي، بلکې سلی رحمی کون کای هغه دا چې د سره قطه سلی رحمی شي نو دای د هغه سره دوستی وساتي او سلی رحمی وکړي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو ساتولا وای چې سلی رحمی د انسان د کورنۍ تربیې پورې اړه لري نه د حالاتو پورې. نوموړی زیاتوي
سلی رحمی خو اصلا اسلامي اصولو مطابق ده که یو سړی مسلمان باید سلی رحمی ولري. اوس چې موږ ګورو تقریبا اوس په غیر مسلمانو کې سلی رحمی ډېره ده، ول مسلمانانو کې سلی رحمی بیخي کمه شوه، ول پخوا سلی رحمی ډېره زیاته وه. او دا اصلا د یو کورنۍ د تربیې پورې لري، د یو کورنۍ د احساس پورې لري. کورنۍ خو زما د وظیفې نه، زما د کار نه، زما د روش نه، زما د کړو غړو نه خوشحاله دي، خوښ دي، ځکه چې زه دوی سره همیشه سلی رحمی کوم. هغه څه چې لازم دي خپل وسې پورې هغه دی مزه لاس کشپم، هغه څه چې لازم دي تېره وړم، خشونت نه لرم، بد الفاظ نه استعمالوم. په هر لحاظ سړی باید د خپل ترحم نه کار واخلي.
په سلی رحمۍ هر ځای او هر حالت کې تاکید شوی، خو ځینې کسان په دې اندي چې په هر څه کې باید تعادل مراعت شي. په همدې تړاو د پکتیا ولایت اوسیدونکي جمیله داسې راته غږېدلې ده.
سلی رحمی خپل یو اصل د اسلام هم کیدلی شي. هر انسان د پاره لازم ده په انسانانو حتی په حیواناتو خودلې د شپایت رحم وشي، خو یعنی حد او سات په هر څه باید مراعت شي. سلی رحمی په غالاتو کې جایزه ده چې هغه د عادت باعث نشي. مثلا په خار کې موږ ځینې کسان ګورو چې د خیر لاس نیولی دی، ځینې به وي د مجبوریت نه، ځینې دي عادت ګرځېدلی دی، هغوی د دې طریقه حتی په نشه یي توکو هم اخته کیږي. بعض وخت دغه ډېره سلی رحمی دې باعث کیدلی شي چې مقابل عادت شي او دغه عادت د دې ژوند لپاره ډیر ناوړه ثابت دلای شي.
سلی رحمی د اسلام له موکدو سفارشاتو څخه شمیرل کیږي. همداشان د اسلام له نظره مو د سلی رحمی په اړه د دینی عالم مولوی رضوان الله نیازی نظر راخسته چې اورېدو ته یې تاسو را بولم.
الله تعالی جل شانه په قران عظیم شان کې موږ ته فرمایي چې تاسو د ډیرو کارونو ترڅنګ چې الله جل شانه موږ ته امرونه کوي، یو امر داده چې ان یو سلی به، یو په دې آیات په احکامو کې داده چې تاسو بس د رحمی کوي. پیغمبر علیه السلام فرمایي من قطعک واف من ظلمک، نو هغه کسانانو سره سلی رحمی وکړه چې تاسو سره هغه قتل سلی رحمی کوي، او د هغه څوک عفو کا چې تاسو سره ظلم کوي. په دې خاطر باندې موږ مکلف یو، موږ د شریعت او آسمانی دین مکلف یو چې موږ باید د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خدای په اوامر باندې عمل وکړو. سلی رحمی یو امر حتمی او ضروری د اسلام له نظر نه. فواید د سلی رحمی ډیر زیات دي. هر هغه څوک چې سلی رحمی کوي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې عمر به خدای جل شانه زیات کړي، د هغه برز خدای فراخ کړي. الله تعالی جل شانه هو به هغه قصب جامع او په ټولنه کې عزت مند کړي.
عزتمن اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې مو د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه هم راخیستي چې تاسو ته یې د اوریدو بلنه درکوو.
زمانم هدایت الله شیرزاد دی، د لوګر ولایت اوسیدونکی یم. سلی رحمی د ما په نظر ډیر ښه عمل دی. هر څوک باید خپل سلی رحم وي.
نوم نصیر احمد دی، د کابل اوسیدونکی. سلی رحمی ښه عمل دی، خو په اندازه سره، نه له اندازې زیات چې بیا بعضی خلک استفاده تر کوي.
زما نوم زلمی میناناک دی او د ننګرهار ولایت د خوږیانو یو ولسوالۍ اوسیدونکی. سلی رحمی هر مومن مسلمان باید سلی رحمی ولري. سلی رحمی زموږ په شریعت کې ده، زموږ په دین کې ده، زموږ په اسلام کې ده، او هر سړی باید سلی رحمی ولري. حتی د حیواناتو سره باید سلی رحمی موږ ولرو. ښه عمل دی، موږ سلی رحمی ته بد عمل هیڅکله نشو.
ګوریدونکو، دا چې ولی اوس مهال سلی رحمی لک تر سترګو کیږي، د سلی رحمی ګټې څه دي، کوم خلک ډیر سلی رحمه دي، او د دې انساني عمل د ودې په منظور څه کول پکار دي، د دې پوښتنو د ځوابولو په خاطر زموږ همکار مریم توخی دار و پو استاد شرف الدین اعظمی سره مرکه کړي چې اوریدو ته یې تاثیر بولم.
په
پیل کې به داسې پوښتنه مطرح کړم چې صلې رحمي یعنی څه او ولې اوسمهال صلې رحمي د خلکو ترمنځ کمه شوې ده، علت یې څه بولئ؟
صلې رحمي یا زموږ په آن یا زموږ په تعریف همدلي یا د زړه خواله، دا یو ډول یعنی تاسو وکولی شئ مقابل لوری هماغه ډول چې ستونزه لري احساس کړي، درد احساس کړي او کول مولاس کې د مرستې ورسره. دا څه ولې کمه شوې ده؟ د ډبلیو ایچ او د روغتیا د نړیوال سازمان د څېړنو پر اساس په هغو هیوادونو کې چې جګړې دي، ظلمونه دي، تاوتریخوالی دي، مرګونه دي او وژنې دي، چاودنې دي، په هغو هیوادونو کې معمولا دغه صله رحمي یا همدلي یا د زړه خواله یا زړه سوی کم سوی.
استاد، کومې طبقې کې صله رحمي ډېره وي؟ یعنی دا هم په طبقو ویشل شوی ده کنه؟
به خاص چرن نسته په دې اړوند، اما معمولا دا واضح خبره ده چې هغه څوک چې درد لري درد احساسوي سي، نظر هغو خلکو ته چې درد نه لري درد نسي احساسوي، اما په ټوله کې په ښځو کې صله رحمي او همدلي لري.
یعنی د کورنۍ د تربیې پورې هم اړه لري چې په کومې کورنۍ کې تربیه شوی.
اروپایان په دې باور دي چې دغه صله رحمي او همدلي یو ډول مهارت ده چې مونږ کولی شو دغه مهارت په کورنۍ کې، په ښوونځي کې، په ټولنه کې، هر چیرته چې په رسنیو کې دا مهارت وده ورکړو. هغه خلک چې همدلي یا زړه سوی نسي کولی، صله رحمي نسي کولی، یعنی چې دغه مهارت سم نه ده.
ښاغلی استاد، څوک چې صله رحمي کوي صله رحمه ده، او په چا چې صله رحمي کیږي دا د اروپایان له لحاظه څومره یعنی مفیده تمامیږي؟
له بېلابېلو اړخونو ګټه کوي، خلاقیت ته ګټه کوي، هوش ته ګټه کوي، پر نفس اعتماد ته ګټه کوي، ټولنیزو اړیکو ته ګټه کوي، ټولنیز محبوبیت ته ګټه کوي، په ځوانۍ او جسمي وده کې کومک کوي، مرسته کوي. اما یو څه چې ډېر راته جالب دي ماته د اروپایانو د څېړنو پر اساس، هغه دا ده چې هر هغه څوک چې صله رحمي لري یا زړه سوی د زړه خواله لري 15 کلو پورې عمر لري.
استاد، د صله رحمي نشتون البته په ټولنه کې یا په کسانو کې دا بیا کوم مشکلات په ټولنه کې زیږوي؟
متاسفانه له ځینې اړخه اکثریت خلکو ته سوء تفاهم پیدا کیږي، له لاتفي اړخه اکثریت خلک له یو بل نه لرې کیږي، یعنی مینې او محبت او مهر او عاطفه او همدغه زړه سوی زړه خواله او همدلي او صله رحمي کمیږي، نور هم کمیږي، ټولنیزې اړیکې شلیږي. له جسمي اړخه موږ هغه شادابي او نشاط چې باید ولرو نیسو لرلی، او هماغه ډول مې چې وړاندې یادونه وکړله، نو که په صله رحمۍ کې عمر ډېرېږي خو په نه صله رحمۍ کې کمیږي.
هغه څوک چې صله رحمي نه لري یا خپله صله رحمي پر باندې نه کیږي، څه کول پکار دي چې د خلکو ته ور وښودل شي تاسو باید صله رحمه اوسئ او په یو بل باندې مهرباني وکړئ؟
زما په باور صله رحمي او همدلي څو ټوټې لري، یعنې که دغه ټوټې سره یو ځای کړو موږ صله رحمي جوړولی شو. اول علاقه ده، موږ باید خلکو ته، ژوند ته، انسانانو ته او هم خپل هم نه وته علاقه مند شو. دویم باید تحمل پیدا کړو، یعنی زغم پیدا کړو تر څو خلک وزغمو او مرسته ورسره وکړو، همکاري ورسره وکړو. دریم کړنې دي، موږ باید خپلې کړنې داسې عیار او چمتو برابرې کړو چې خلکو سره د مرستې او د خیر کړنې او مینه، دوستی، اړیکی او درناوی هغه څه دي چې په ټوله کې یو همدلی او صله رحمي جوړي او تشکیلي.
هغه استاد، البته په عامه پوهاوی باندې هم صله رحمي زیاتیږي کنه؟
ها، هغه ډول مې په پیل کې ویلې، کورنۍ باید دغه مهارت ته وده ورکړي، په رسنیو کې باید دې مسلې ته پام وسي او رابرسېره سي، په ښوونځیو کې، په جوماتونو کې او په هغو ځایونو کې چې لوست او درس دلته باید خلکو ته د صله رحمي کومک ورسره وسي، ځکه چې د نړۍ په سطحه اروپایانو په فلسطین او سومالیا او نورو هغو هېوادونو کې جنګونه جګړې دوی هغه کې دا تجربه سوي ده او هغه توانیدلی دي چې د انسانانو زړه سوی او همدلی سره ډیر کې.
ډیر مننه کوستر.
درنو اوردونکو، راځي چې دا انساني او اسلامي عمل په خپل کورنۍ او ټولنه کې دود کړو ترڅو د بیوزلو سره ممرسته کړي وي چې دا به په دنیا او آخرت کې زموږ په ګټه وي. په همدې هیله خپل خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
محبت اولا سانا پانا سانا رہے پاخر کی شهید انسان خجل تر هر اسیال شوم غم شهید انسان خجل تر هر اسیال شوم غم شهید انسان خجل تر هر اسیال شوم غم شهید انسان خجل تر هر اسیال شوم دشت دشت می چکاوه دار